السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یوه ډله وایي چې دغه هیواد کې پر دو افغانانو د اعدام حکم عملي شوی دی. دغه سازمان پرون یک شنبه پر خپله ویبپاڼه یو راپور کې لیکلي چې د ربی شامراد او وسیم احمد په نوم دغه کسان د شنبه په ورځ د قزوین په مرکزی زندان کې اعدام شول. راپور کې راغلی چې 20 کلن ربی شامراد او 30 کلن وسیم احمد د کندز ولایت اوسیدونکي دي او درې کاله وړاندې د نشه توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د ایران د بشري حقونو سازمان تیره میاشت یو راپور کې وویل چې تیر 2023 کال کې لږ تر لږه 80 افغانان په ایران کې اعدام شوي دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملاتړي د دغو اعدامونو له کبله پر ایران نیوکه کوي او وایي چې د تورنو کسانو دوسیو ته په عادلانه توګه رسیدګي نه کیږي او اکثره تورن مدافع وکیل ته لاسرسی نه لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن د خپل ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی دی. نیکلاسن پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې خپل مسولیتونه د تیرې مارچ میاشتې له لومړۍ نیټې پای ته رسیدلي. هغه لیکلي د ماموریت پای د افغانستان په وړاندې د اروپایي ټولنې د سیاست د بدلون په معنا نه دی. نیکلاسن زیاته کړې اروپایي ټولنه به په افغانستان کې خلکو ته د ژمنو او د دغې ټولنې د ګټو او ارزښتونو د ساتنې په هدف خپل حضور ته دوام ورکړي. دغه په خبره دا مهال د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازولۍ مسولیت، د افغانستان او پاکستان لپاره د دغه ټولنې یو ډیپلوماټ دریان دریا مختوری. نیکلاسن د 2020 کال د افغانستان 2020 کال کې د افغانستان لپاره خپل ماموریت فایل کړ چې د ماموریت له فایل دوه میاشتې وروسته طالبان پر افغانستان واکمن شول. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر په ایران کې د اتو پاکستانی کارګرو وژنه غندلې او له تهران یې غوښتي چې د پیکي عاملان پیدا او سزا ورکړي. د شریف دفتر پرون یک شنبه په دې اړه اعلامیه خپره کړې. د ازادۍ رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا لیکلي چې یو شمیر وسلوال د شنبه پور از د سیستان بلوچستان ولایت د مهرستان ښار یوې فابریکې ته ننوتلي او پر پاکستانی کارګرو یې چې په خوب کې وو ډزې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د یک شنبه پور از دغه پیښه ترهګریزه وبلله او ویل چې د عاملانو د نیولو لپاره به لازم اقدامات وکړي. رادیو فردا لیکلي چې د پیښې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو پوځ په نوم بیلتون پال پاکستانی ډلې او دغه راز جهش العدل ډلې منلې دي. د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکو پوځ د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا او د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د ترهګریزې ډلې په توګه پیژندل کیږي. او د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړی برید د امریکا او اروپایي مشرانو غبرګونونه پارولی دي. د یک شنبه ورځ د غتوغندیز برید کې د دوه ماشومانو په ګډون څلور ډیر ستنه وژل شول او د 15 ماشومانو په ګډون یو څلور ولس نور ټپیان شول. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فوندرلین دا برید د نړیوالو قوانینو ښکارا نقض بللې او زیاته کړې ده چې اوربان ته پیاوړي اقدامات پکار دي. په سیمه کې د آزاد اروپا آزادۍ رادیو خبریال ویلي برید د سومي ښار په مرکز کې هغه مهال شوی چې ګڼه ګوڼه زیاته وه او مسیحیان د یک شنبه ورځ عبادت لپاره کلیسا ته روان وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارو وزیر مارکو روبیو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د همدې ډول غمیزو د مخنیوي لپاره د ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. د بریتانیا، فرانسې، جرمني او ایټالیا مشرانو هم دغه برید غندلې دی. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. ملګری ملتونه وایي له هر 15 کابل خاریانو څلوري غیر پلان شوو سیمو کې اوسېږي.
راځي باران شي خان ډېر متزرره کیږي ځکه د خار ټول هغه د کثافات خرابې وو چې هغه ټول په دې اول نه باندې راسمېږي.
افغان کډوال وایي له پاکستان ایستلو یې کورنۍ سره ویشلې دي.
د ما پلار د سپینګیره ده تقریبا د 15 کلو عمر کې ده. هغه لاړ اخوا د بغداد واړو درخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو موږ په خبرو کې ته پاتې شو.
د پاکستان حکومت له ایران غوښتي چې په هغه هیواد کې د اتو ایرانی پاکستانی کارګرو د وژنې عاملین په ګوته کړي او د طالبانو حکومت د ادامونو په اړه د نړیوالو له غبرګونونو وروسته یو ځل بیا د خپل دې کار ننګه کړ.
نردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني راځو د دې خبرونه د سر راپورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یا یو ان هبیټات وای چې په کابل کې له هرو 15 کسانو څلورې په غیر رسمي یا غیر پلان شوو ځایونو کې ژوند کوي چې ژوند یې زیانګالی دی. د دې پروګرام مشر سټیفانی لوس هم تیر ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې تمه ده له پاکستانه د کډوالو د بیرته راستنېدو له امله نه یوازې په کابل بلکې په ډیرو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو سیمو د خلکو شمیر زیات شي. په ورته وخت کې یو شمیر کابل ښاریان او د افغانستان د ځینو نورو ښارونو اوسیدونکي د لومړنیو ښاري خدمتونو د نشټوالي له امله شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشر میشتیدنې پروګرام یو ان هبیټات وایي کابل چې د افغانستان د ښاري نفوس له 40% زیاته برخه لري، له هرو 15 اوسیدونکو څلور یې په غیر رسمي غیر پلان شوي سیمو کې ژوند کوي، هغه سیمې چې له اساسي ښاري خدمتونو بې برخې دي. یو ان هبیټات د یکشنبې په ورځ د اپریل په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا سیمې په ځانګړې توګه د شدیدو اقلیمي پیښو له امله زیانګالې دي. هغه موضوع چې د دې ادارې په ټکو د اقلیم د بدلون په وړاندې د اغیزمنو ګامونو بیړنۍ اړتیا رابرسیره کوي. له دې سره په افغانستان کې د دې پروګرام مشر سټیفنی لوس په خپله ایکس پاڼه لیکلي تمه ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو په پراخه توګه د بیا میشتېدو سره به نه یوازې په کابل کې بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو ښارونو او ښارګوټو کې هم د دغو اوسیدونکو شمیر زیات شي. نوموړي ټینګار کړی چې سرپناه، اوبو ته لاسرسی، خدمتونو او د ژوند فرصتونه د ادغام او باعزته ژوند بنسټونه دي او یو ان هبیټات د ښارونو په رسمي جوړښت کې د دغو سیمو د اوسیدونکو د پراخ پیوستون ملاتړ کوي. غیر رسمي غیر پلان شوي سیمې معمولا د قانوني چوکاټ څخه بهر او د ښاري نقشې له څارلو پرته رامنځته کیږي او ډیری دا سیمې زیربنایي اساسي خدمتونه لکه پاکې اوبه، برېښنا، د ککړو اوبو مدیریت سیستم او له عامه ترانسپورت لږه ګټه پورته کولای سي. یو شمېر کابل ښاریان هم وایي چې په خپلو سیمو کې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. د دې ښار د 15 ناحیې یوې اوسیدونکې مېرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
کوچا کې باران نیسنه لای میشه،
دا وایي کله چې باران کېږي کوڅې خټی کېږي، د شپې د کوڅې وکیل یا مرستیال زنګ وهي، بیا بلدوزر راځي، اوبه وباسي، خاورې او ریګ پرې اچوي او هر کله چې د اوبو له کمښت سره مخ سو موټر راځي او اوبه ترې اخلو. هر لسو یا شلو ورځو کې بې اوبو کېږو او بیا له موټره اوبه اخلو. دا ستونزې یوازې په کابل ښار پورې محدود نه، بلکې د ننګرهار د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکي هم له دې عمله شکایتونه لري. د دې ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل:
د ښار اوبه ټول کله چې باران وشي خلک ډېر متضرره کېږي، ځکه د ښار ټول هغه کثافات هغه خرابې اوبه وي چې هغه ټول په دې اوله ناحیه باندې راسمېږي او د دې سره نو دغه اوبه ځمکه کې جذب شي. اوس تقریبا 3 ساعته 3 ساعت زمونږ سرکونه نه ښکاري او دغه اوبه خامخا سرات کوي. هغه خلکو چې کورونو کې بمبې ویستي وي، بورونه یې وهلي وي، نو بیا هغه اوبه قابل د استفادې نه وي. هغه څکل کېږي نه، ځکه یو رقم بوی کوي.
د ملګرو ملتونو د بشر میشتېدو پروګرام یو ان هبیټات مخکې ویلي وه چې د افغانستان ډیری خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې په غیر پلاني او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د دغه سازمان په خبره د اقلیم له بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو له کمښت سره مخ دي. د نړیوالو بنسټونو او مؤسسو د موندنو له مخې په افغانستان کې د طبیعي پیښو او اقتصادي ناورین له امله ښاري او کلیوالي کورنۍ په بېلابېلو کچو اغېزمنې شوې دي. ملګرو ملتونو سازمان تیر کال د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس په پیل کې ویلي وه چې افغانستان د اقلیم د بدلون عمله د نړۍ شپږم زیانګاله هیواد دی چې له عمله یې سخت زیانمن او له پایلو سره یې د مقابلې لپاره کمې اسانتیاوې په واک کې لري. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې مشر متی الحق خالص ویلي ټولو هیوادونو او بېلابېلو لوریو ته اړینه ده چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي او په هغو سیمو کې چې زیانونه ورسېدلي دي په ګډه ورته کار وکړي. ملګري ملتونه وایي افغانان ښایي اړ سي چې د خپل ژوند په بېلابېلو برخو کې د اقلیم د بدلون د اغېزو د کمولو لپاره نوې او غوره حل لارې ولټوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو اوسم ورزو پاکستان ته چیرته چې د اپریل ل لومړی نیټه را پدې خوا په دو لوی خارنو اسلام آباد او راولپنډی کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده. په دې ورستیو کې ملګرو ملتونو وویل چې په همدې شاوخوا دوه اونیو کې شاوخوا 15,000 افغان کډوال له پاکستانه راستانه کړای شوی چې په دې کې 14,000 هغه کسان دي چې په زور اخراج شوی دی. که څه هم بیلابیل نړیوال سازمانونه او د طالبانو حکومت له پاکستان غواړي چې د کډوالو درایستلو دغه بهیر ودروي، خو داسې ښکاري چې پاکستان په دغه غوښتنو غوږ نه دی ګرولی او دا لړۍ لا هم په چټکۍ سره روانه ده. په دوی کې داسې هم شته چې د کډوالۍ له کبله یا هم د پاکستان د اخراج له کبله کورنۍ سره ویشلې دي. په پاکستان کې میشته یو شمېر افغان کډوال وای چې دغه هیواد حکومت له خوا د کډوالو د ایستلو د غیر منظم اقدام له امله یې کورنۍ ویشلې دي. دوی ازادي رادیو سره خبرو کې زیاته کړې چې د بیلابیلو کورنیو غړي نیم په پاکستان کې پاتې دي او نیم افغانستان ته ستانه کړی شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمېر ملاتړي هم دا موضوع تاییدوي، وایي چې د وضعیت افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخامخ کړي. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوی راپور ته چې د وو هغه کډوال په غږ پیلېږي چې خپل په خور خو کورنۍ غړي افغانستان ته ریپورت شوی.
د ما بلار زده د سپینګیره ده تقریبا د 15 کال په عمر کې ده. هغه لار اخو د پردغه ته واړو په ترخه باندې کراس ک بارډر کراس ک او پادیش مونږ په خبر کې ده پادیشو.
بختیار خان د پاکستان د پلازمینه اسلام آباد ای سلسوي افغان کډوال دی چې په خبره ای دا محل دغه هوا د خیبر پختونخوا ایالت په پیښور خار کې په بی برخلیک حالت کې مشت او نیمای کورنۍ په جبري ډول افغانستان ته استول سوي ده. د ازادي راډیو ته وویل سره لدې چې د او کورنۍ ټول عمر پاکستان کې تیر سوی، خو د پاکستان حکومت لخوا د کډوالو د جبري استلو بهیر کې کورنۍ وویشل سو او اوس لګنو ستونزو سره مخ دي.
نیم وا وخت نیم دلته دی و سره ګډ وډال له او کورنم چې کوم په اسلام آباد په جته را کې و اغل ته هر سل اړ زب شو مکمل ټول په زو زبردستی را وشړلو. کوم پیسې و کوم څه مونږه مکمل خواري کړو و ټول زب شو. مشکلات خو ډیر و زما کوم دغه خو نه لرو، بل څه تقریبا 15 کال کېږي چې مونږه هجرت کړو دلته په پاکستان کې میشتو. هغه په زو زبردستی وخت مثال ګاډو کې واشل ماشومان خځه زنانه ټول و چته.
په اسلام آباد کې بل افغان کډوال یوسف خان وایي د لوی کورنۍ ډیری غړي له ورته کډوډیو سره مخ شوی او آن په خبره د ټلیفونونو او انټرنیټ نه لرلو لامل آن دی او بل له احواله هم نه دی خبر. د ازادي رادیو ته وویل
موږ تر پور بیا صحیح وا په اتک کې ونی ول زومن غریبانان دلته پاتې دي صحیح وا غ اسلام آباد ترغله او ګارد سوزکه سه ده هغه او کې کوارت ده بوته او دوی ډیپورت کړو دغه دوم ما شومان او زنانه دوم نه دې د لوسا مې اسی دیني سي کنه شپې ټریلې راو واړي او شپې بار کې او سر ملازان موټروي ته وخې ځي کنه موټروي باندې بارو بار ځي
د افغان کډوالو دا ویشل سوی کورنۍ وای څوک چې افغانستان ته جبري ستنه کړل سوی اي سي سي او څوک چې پاتې دي پی او آر کارتونه لري. اي سي سي د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړی دي. افغانستان ته تازه استانه کړل سوی د افغان کډوالو کورنۍ هم ورته خبره کوي او وایي چې د چا میرمنې او چا ماشومان په پاکستان کې پاتې دي او لچا هم د خپل کورنیو سرپرستان. په تورخم کې د کډوالو لپنغالي افسر خان ازادي رادیو ته وویل
میرا سره او که خو وان تکول دایره کړل قی بیزه تکړلو
او بس راوړول هغه کور ته پاتې پوره مشکلات سره مخ یو پوره دسي مشکلات دي چې دی غاړو سره کور نه مطلب څوک کار ته تللی دی هغه په د کار ځای نه وړل شوی دی او څوک چې په کور کې دی د کور نه شان جی کړی دی نو یو ډیره بې نظمی روانه ده او ظلم زیاتې روان دي.
په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو شمېر فعالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د کډوالو د ایستلو د بهیر د نامنظموالي له امله ګڼې کورنۍ سره ویشل شوي دي. له دې ډلې په کراچۍ کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیل او د پاکستان د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی غړي منازې کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان باید د دې کډوډیو مخه ونیسي.
څوک پیدا کی هغه د گلی نوړي په بازار کې څوک پیدا کی هغه د بازار نوړي نو داسې هم ډېر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کم وي داسې وخت بیا ورځې ټایم وي نو سیدا تلنه معلوم کړي چې کوم پولیس سټېشن وړې دي کس او کوم ځای ته وړې دي. یو دا هم مسله ده نیمای کورنۍ سره پیوان کارډونه دي نیمای ای سی سي دي نو دلته دا ستونزه زیاته ده نو چې کله ای سی سي کارډ والا یو سي که د کور نه یو کس هم یو سي نو هغه فیملی سپریشن چې کوي
پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې راهیسې په دغه هیواد کې د میشتو بی اسنادو کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو د نیولو او ایستلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د شمیرو له مخې په دې بهیر کې د یاد نیټې لپاره د اپریل تر لسمې نیټې کابو 15,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد د اپریل له 15 به په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه احتجاجونه پیل کړي چې وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې په نورو ښارونو کې هم دوام ومومي. که څه هم د افغان کډوالو پر روان بهیر څرنګوالي د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او ملګرو ملتونو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان له حکومته یې د دې حالت د درېدو غوښتنه کړې، خو پاکستان نه یوازې دا بهیر درولای نه دی بلکې ورځ بلې ته یې خپل عملیات لا شدید کړی دي.
په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل له 15 نیټې د دوی غورځنګ سیاسي ګوندونه او سوداګرو ټولنې په چمن کې ګډ لاریونونه پیل کړي. د دغه غورځنګ د صوابې او خیبر پښتونخوا همغږي کوونکی خیرالامین ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له پرون راهیسې په چمن او ځینې نورو سیمو کې خپلې چارې پیل کړي. له خیرالامین سره زموږ همکار فیروزی عزیزی مرکه کړې ده.
یو دغه ملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي هلته چونکه رش ډېر زیات دی نو موږ ورته هلته کې چې کم دی نو موږ دې ته تاسو ته خپل کیمپونه ولګوي احتجاجونه کې هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته موږ خپل ملګري لیږلي دي موږ ورته ویل چې تاسو څومره کومک تدي کې دي شي بیا هم په فیسبوک باندې دا ورکړي دي چې کوم ملګرو سره سامانونه وینو هغه موږ سره تاسو امانت کې خوده شي که تاسو بیا واپس را دي او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا موږ له خرڅ کې یا چې تاسو امانت دا موږ سره پراته وي. احتجاجونه مطلب دی مشر خو اعلان کړی دی نو موږ اول چې کم دی چمن نه دغه شروع کړی نه نو
دا 15 د اپریل په 15 نیټه باندې دا کی څنګه پروسادا دا په دې اړه معلومات راکړي او دا نن چې تاسو ویلي چې عمل اندا کار شروع شوی دا احتجاجونه مشخصا دا په کومه سیمه کې شروع شوی دي؟
دا دا په چمن کې نمګه جنوبی پښتونخوا نه شروع شوې دي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بداوی پکې چې د کوم او کډوالو چې غوې په زور له پاکستان او افغانستان ته استول کیږي د غوې د کوم مالونه او شتمنې چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل، یعنی مونږ دا غي نه ورستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دلته راځي مطلب دا براغي دا سي امانت وی لکه د مور په چې وی مطلب د مال تکي په خیبر کې ملګرو ته وی دي دلته په سوابې کې مونږ ټول زیات دغه کړی دي چې د کوم ملګر ته کوم سره برکه کم ته نور کمپونه دی را سره نیمنګ وی چې سمره مطلب کډوال زین او دغه نه خلق دا دغه ډیر پنیم قیمتونه باندې علی بالکل اسی ته علی تک بارو کې ود سره ډو پری دی نه کنه ډیر ظلم شروع دی خلکو نه پیسې مخت اکثر علی نیمنګ وو چې چا قیمتي سامان نه وی دا چې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته ری مونږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا ډیر په امانت وی دا ورته ورکاو.
اصل کې د دې احتجاجونو هدف څه ده؟ کوم احتجاجونه تاسو غواړئ پایله کې دغه موخه څه ده؟
یعنی زمون خدا هدف ته کنا چې دلته کې چې سمره ظلم مطلب مون سره کېږي دا زمون په افغانستان کې دا موږ په لوی کور کې هم کېږي ٹھیک شو مونگا یو کام یو یو خلق یو یو وجود یو نو مونگا مطلب دے غازب چ کم دین اور اغلے دے او مونگا چ کم دین او اول خوب ایسو کی تقسیم کڑی یو او بیا چ کم دین او زمونگا مطلب دے کلچر زمونگا مطلب دے فار سمانی گزار کڑے دے نو مونگ واو چیر زمونگا وس کم احتجاج نہ کم نڑے تو خو چ مون پرمن خلق مطلب دے دا بیرونی او عامل دادی او زمونگا چ کم دین او تو مدنیات دی زمون سر لاری دی مطلب مون لا پک چ کم دینو دا وسائل لا کڑی دی نو دا مطلب دی مون تن پری دی نو پدی وانی چ کم دین مون احتجاج نہ کو دی
تا سو با دا احتجاج نہ ایواز پ چو ولایتونو چو خارونو کے تر سرا کوی نہ کنا دا بٹول پاکستان کی جاری ساتئی
انا نہ ٹول پاک من کراچی کے مو کوئٹہ کے مو پشاور کے مو عدالت کے پسواب مردان کے مو مطلب سمر خارو ندی انا من گو پاگے کے پسواب کے مطلب دیر پارا غلط کو
فکر کوئی چن تا سو دا احتجاج نہ با رنگ راوڑی مطلب دا با گٹور تمام سی او حد اقل دی مودے دا پارا با تا افغان کڈوالو د استلو مخونی ولسی او یان کما خننی ولکی کی د بے نظمی مدیریت بسم وسی یا با دا سم منسم ڈول باندې دا خلق تنظیم سی او بلی گل سی
نظم خو امید دی چیر لا لک دی سر بیو فریش رجو گرا کوٹ پتر بان مطلب دے حالی زلی کو مٹول ملک تو سر رابطے وی خپل وکیلاتن سر رابطے وی او دار خام خابس رنگ روڑی
د پی ٹی ایم یو غړی خیرالامین و چې زموږ له همکار فیروزی عزیزی سره یې د خپلو پلان شو لارینو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو یو شیبه ورزو د سیمي او نړۍ تودو مسلو ته یوه موضوع چې مخکې مو په خبرونو کې هم واوریدل هغه دا چې د اوکراین پر سومي ښار د روسیې پرونی خونړی برید د امریکا او اروپایي مشرانو سخت غبرګونونه پارولې دي. یک شنبه ورځ دغه توغندیز برید کې د دوو ماشومانو په ګډون څلور ډیر ستنه وژل شول او د پنځلسو ماشومانو په ګډون یو سل ولس نور ټپیان شول. برید داسې مهال وشول چې مسیحیان د ښار په مرکز کې کلیسا ته روان وو تر څو د یک شنبه د ورځې عبادت ترسره کړي. بلورته په پاکستان کې له ایران غوښتل شوی چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانی وګړو په وژنه ککړ کسان ونیسي. دا چې پیښه څنګه رامنځته شوی او پاکستان اوس څه غواړي تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایرانې او چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستانی کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د پاکستان دولتي رادیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14 په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي، هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي. د پاکستان دولتي رادیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي. دا تر هغه وروسته چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12 د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستری خانه کې اته کارګران ووژل. د جرمنی خبری اژانس وایي هغه کسان چې ویدول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل هغوی وتړل او وی وشتل. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول. په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی. په اسلام آباد کې د ایران سفارت رضا امیری مقدم د اپریل پر 14 پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی تر هغه غری ټول سیمه ته شریک ګواخ پیښ کړی دی چې پر ضد یې باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلې دي، خو د جرمني خبری اژانس وایي بلوچ بلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای او د پاکستان ډان ورسپانه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نیشنل آرمی په نوم بلتون پال ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. مشال رادیو البته په خپلواک توګه دا معلومات نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوچ بلتون پال ډلې په سیستان بلوچستان کې پټنځایونه لري او له تهران یې پر ضد اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2023 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید لوجه ترنګلی شوی ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13 سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی وو چې پکې د ایرانیو چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درو ښځو په ګډون 9 کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وې. خو د جنوري پر 26 د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترنګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2023 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی ورورو د دغه خبرونه د خبری برخه د پایښې بوته نږدې شوی یو روستای راپور اخلو. په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا روسي اعدامونو ته تر پراخو نړیوالو خبرګونونو وروسته د طالبانو مشر ملا هبت الله د دې په خبره قصاص د شریعت یو امر بللی او پر عمل کېدو یې ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت د اپریل په 10 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 4 تنه اعدام کړل.
داسې مهال چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروستۍ پیښې د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ خبرګونونه ورته وښودل شول، د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده یې پر عملي کېدو ټینګار کړی. نوموړي په کندهار کې وی جوړې شوې غونډې ته دا خبرې کړي چې غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه خبره کړې. په ورته وخت کې د طالبانو سترې محکمې هم د دوی لخوا وروستۍ اعدامونو په خبرګون کې یو شمېر څرګندونو ته خبرګون خوده. د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې چې ویان د عبدالرحیم راشد د اپریل په 12 په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې په دې تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې څرګندونې د تعجب وړ او نامنصفانه دي. په اعلامیه کې د دوی په خبره د قصاص په ګډون د ټولو شرعي احکامو په پلي کېدو ټینګار شوی او دا د دین شرعي نظام او ولس غوښتنه بلل شوی. د طالبانو حکومت د اپریل په 12 د افغانستان په دریو ولایتونو بادغیس، نیمروز او فارا کې 4 کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې د چارې ګڼ خبرګونونه لرل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې بللی ویلي چې شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناک نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د اعدامونو غندلی او پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د اعدامونو په ګډون د طالبانو له لوري نورې فزیکی سزاګانې د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده او باید سمدستي بند شي. د غراز یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي. خو د طالبانو حکومت سترې محکمې په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په وینا د قصاص دا حکم د وارثینو د حق، د ټولنې د اصلاح، د عدالت د پلي کېدو او د جرمونو د مخنیوي لپاره پلي شوی دی. خو یو شمېر حقوق پوهان له دې ډلې عبدالواحد سادات وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته لزانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
معلومدار خبره ده چې قصاص یو شرعي اصل ده، مګر په شریعت کې هم شرایط لري او دا شرایط تطبیق شوی دی کنه. اصلي ټکی د مجرم حقوق ده. په هر حالت کې د مجرم حق د هغه د دفاع یا وکیل دفاع شتون ده چې معلومدار دا شرایط په نظر کې ندی نیول شوی ده.
د بشری حقوقو فعال صفیه عارفی هم په دې باور ده چې دا رقم سزاګانې انساني وقار ته زیان رسوي.
اعدام شدید ترین مجازات است.
اعدام تر ټولو سخت سزا ده چې له عمله یې محکوم له منځه ځي. مجرم ته د فکر د اصلاح هیڅ فرصت نه ورکول کیږي. دغه شان انساني وقار ته زیان رسي. دا ډول سزا د بشري حقوقو له معیارونو او د جزا له قانون سرغړونه ده او بیا د یوې داسې ډلې له لوري پلي کیږي چې په خپله د ترهګري زوکړونو له عمله د انسانانو په وژلو کې لاس لري او جرمونه یې ترسره کړي دي.
د طالبان حکومت له 2022 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې واک ته رسیدلي، اعدامونه او نورې فزیکي سزاګانې پیل کړي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې دم کړي. د بشري حقوقو سازمانونو دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف او د طالبانو د 1990 لسیزه سختدریزه تګلارو ته بیرته ستنېدل بللي او له طالبانو غوښتي چې دغه ډول سزاګانې بند کړي، خو طالبانو په وار وار دغه ډول سزاګانو پر پلي کېدو ټینګار کړي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې په تازه یو بیان کې دا هم ویل شوی چې د اپریل په 12مې په خوست او جوزجان کې د 15 ښځو په ګډون 14 کسان د بیلابیلو جرمي کړنو لامل په عام محضر کې په درو وهلي او په بند محکوم کړي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د 13 دریو کلونو په ترڅ کې کوم کسان چې د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهل شوي شمیري 298 تنو ترسیږي چې یو سل سلویختې میرمنې دي.
فاصل کې زه د لغمان ولایت د علی شنګ ولسوالۍ